السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1400 مریض کال د وری یا حمل څلورمه او د 2022 زیږدیز کال د مارچ 24 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. اروپایي ټولنې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني ښکاره کړه. ویل چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او ژر تر ژره دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پترولم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ور وګرځي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د قانونو او پترولم وزارت وایي په 1400 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1 میلیارد 800 میلیون او 2 میلیارد 200 میلیون ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اگست میاشت کې به افغانستان سره د شل اورا سیالیو کوربه توب وکړي. د آیرلند د کرکټ د ادارې په وینا دلته به له افغانستان سره 15 شل اورا سیالۍ وکړي. ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره مادلین البرت پرون چهارشنبه د 40 کلونو په عمر مړه شو. دا وو خبرونه او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړي استازي طالبانو ته څه ویلي؟
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
د هرات د زندان پخوانی مشر لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان د برخلیک غوښتنه کوي. اورزګان کې نوې تعلیمي کال له هیلو او ننګونو سره پیل شو. طالب چارواکو د پوهنې کارکونکو ته دا هم ویلي.
امیر المؤمنین د خاصه دغه مکتوب راغلی دی چې کم د تیری ادارې بیرغ د نسخه اخواته استکوي.
روسیه د خپل غازو د پلور لپاره نوې شرط وړاندې کړي. خبرونه کې نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوې، بلکې یو شمیر طالب پلو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کېږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل یې له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټول نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړي ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پانه په څو ټویټونو کې لیکلي ل میلیونونو افغان کورنۍ سره د طالبانو پر دې پریکړه چې انجونی ل شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریږدي د شوري اندیشته په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لوبنانه حق بللای دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پانه لیکلي ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورون کوي، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپل بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو، نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګون ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارسته دا پهنه وزارت ویندویانو ل شپږم ټولګي پورته جنو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایي، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تفسیر نه کوي.
و موردل چې یو شمیر چیرو چې په هغو کې طالب پلوه کسان هم شامل دي د طالبانو پر دې پریکړه خبرګون خودلې چې پرونی نا بابر او ویل چې دوی لشپګم ټولګي پورته د جنوز د کونکو ته تر دویم اعلان یا تر دویم امر پورې اجازه نه ورکوي. دغه پریکړې د پختیز ننګرهار کې هم زده کونکو او د هغوی کورنۍ اندېښمنې کړې دي او دوی له طالبانو غواړي چې پر دې پریکړه لسره غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نرګس د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ د وخوونځي د شپګم ټولګي زده کونکو ده. دا له شاوخوا میشتنی زن روستا د چهارشنبه پورز د حمل پدری ما په لومړی ځل خپل ټولګي تنه نوته. نرګز زیاتوی د خوونځي او د پایل سره یې هیلو ته د رسیدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شو، خو وای خدای دې دا چاره تر دولسمه کړی چې ډاکټره یا انجینر شي.
مې نرګز ته مو وړو چې مکتب وایو یا معلم شو یا ډاکټره شو. ټول شاګردانو سره وزه شو، خوشاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټول شاګردانو سره وزه شو په خوشحالي او شکر دې چې دا شاګردان راغله. خدای دې مونږ ته دولسمه پوری وې او انجینر دې رانه جوړ شو.
نرګز دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د هیواد په ټولو سړو سیمو سربیره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د کګې دنجونو مرکزی لیسه کې د خونیس کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د اجازه د وخت په حق لڅونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته پته مده.
سګالې د 1401 هجری شمسی کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع د اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، ترڅو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسو او دې باندې موږ کوم د خپل ماشومان تعلیم ته وهڅو.
نو موړي هم دا شان د خونکو وغوښتل چې په پوره ډاټ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
په افغانستان کې پرون نوې تعلیمی کال پیل شو او دا راپور هم د پرونی ورځو مراسمو په اړه په ننګرهار کې جوړ شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنۍ د یو لس کارکونکو په ګډون لزګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دی. په دغه راپور کې راغلی چې ډیرای دغه کسانو د هدفي وژنو په ترڅ کې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یو لس کارکونکو وژل شوی چې د هغو په منځ کې څلور خځې دي. د ماسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2021م له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 10 مدني فعالان د بشري حقوقو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوې دي. د ماسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات ازیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوي او د 2021 کال په لمړیو اتومیاشتو کې دوام وکړ. دا مؤسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو یو لس پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې څلور هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د هرات د زندان په خوانی مشره آلیا عزیزی د طالبانو له راتګ وروسته لا درکه ده او کورنۍ ادعا کوي چې نوموړي لا هم د طالبانو په توقيف کې ده. د دغه میرمنې کورنۍ او دغه راز مدني فعالان له طالبانو غوښتنه کوي چې د آلیا عزیزی برخلیک معلوم کړي او یوې محکمې ته ورته زمينه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
په دې شپږ ثانیي ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنی محمد حسین چې ځان د علي عزیزي زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیرو مې ستراهي سي ل خپل مور هیڅ احوال نه لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کده. علي عزیزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشوه د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخبار راتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلی چې دا موضوع معلوماتو ته اړتیا لري. پښتنه به وکړم موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیات ته هم پته مسوي وو خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ د ښځو د حقونو فعالینو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادۍ غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا یې له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امینه مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کیږي هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظ د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړل شي. د علي عزیز روشن شي چې چیرته دا ژوند دی کنه که ژوند دی هغه باید خوشي شي باید د کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چیرته دا او په حالت کې دا موږ طالبان څخه دا هیله لرو چې خصوصا باید له یو اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونه وړ ده چې د علي عزیزي ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او مترزین هم طالبانو بندیانی کړی وي چې لګړنو کورنۍ او نړیوالو خبرګونو وروسته بیرته خوشی شوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راځو د سیمه او نړۍ مسایلو ته. ترکیه د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکی اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکی پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرنی هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګه د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول په قاچاق وړل او همدارازه د ډلې ته پیسې برابرول. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار اوورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په زلونې په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوزیانو له وټلو ورسته داعش ډلې وده کړي او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنې شته. شغل مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندیښنې ترڅنګ ویلي چې شایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندیښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله لمن زوړل شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
روسیا چې پر اوکراین د یرغل کبل د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخه ده وای چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل غاز یوازې پر روسی روبل پلوري. اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خندو ځند سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري آژانس ته اروپایي اتحادیه د یو جګپوري چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالر رانیسي. شغلی هاب کم دراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. روسیه له 2 فبراير په 24مه روسیه پر اوکراین لمځکي هوا او اوبو پراخ يرغل پیل کړ. ګڼو اروپאי هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعال برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکړه نه ده کړې.
د روسیې په اړه یو بل خبر کې تمکیګو ناتو وای د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسی پوځیان وژل شوی، ټپیان شوی او یا هم ژوندۍ نیول شوی دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي ارغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسی پوځیان یوازې وژل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناتو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي پرون وویل د اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیا په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د دې اټکل مخې د 40,000 روسی پوځیانو مرګ جوړه او اسارت دا معنا لري چې دغه هیواد په سلو کې شل ځواکونه د جګړې له میدان وتلي او یا هم حذف شوی دی. یو بل خبر دادی چې د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیره مادلین البرایت پرون د څلور اتیا کلونو په عمر مړه شوه. البرایت چې د پخوانی چکسلواکیا په پراګ ښار کې زیږیدلې وه، له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د بل کلینټن د کابینې د بهرنیو چارو وزیره وه. دا مخکې تر دې چې د باندنیو چارو وزیره شي، په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازی وه. زه درنه اجازه غواړم د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړي.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په ورزګان کې هم پرون نوې تعلیمی کال پر زکونکو او خونځو له نوو محدودیتونو او همدارنګا له یو شمیر ننګونو سره پایل شو. په دې اړه پام وکړئ دی رپورټر.
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالي د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالی مرسته نیول شوی و. د نوی تعلیمی کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلې، خو سش کال دا څه په دې ولایت کې نه دي تر سره شوي او پر ځای دا ډول ترانې ژغېدلې. د مراسمو کې د ورزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیر الله حق نما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت لخوا څخه یو رالی ژول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په پنځمه ماده کې راغلی و باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
پنځم د ټولو مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د ورزګان ولایت د پوهنې همدی رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي، ښوونکي او د پوهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لري کړي او پر ځای یې د طالبانو اوسنی سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راته راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرانو ته او دغه رقم نور په کم ریاست چې کوم مامورین دی وهغه ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. ان شاء الله موږ به عام کوټو ته به ورسو چې امیر المؤمنین د خاصه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د تیرې ادارې بیرغ او هغه په هغه شوبو کې وسره جګوي یا یو مخته جګوي هغه به د نن څخه اخواته استکوي. دغه کوم د اسلامي امارت بیرغ شدي هغه به خپل میز او خپل
په ورزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وه سوې. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشحاله دي. خدای لټولو پلارونو او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولېږي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پایل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنې کړي چې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکي بیا له ښوونځیو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي نړیوال ټولنې د افغانستان له سخت دریځو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یو خبر پاڼه کې چې باختر اجانس خبره کړې ویلي دې ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه لغبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنگاپور خبريږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پروند داسې مهال وکړه چې یو شمیر جنوز د کوونکو د خوانځي مخې ته اوخ کېتو یولې. د کابل د دریو لیسو خوونکو او زده کوونکو د غیورسپانې ته ویلي انجونې پرون سهار په شور او ځواک خوانځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورسپانې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ رادیو مایکروفون ساز خبرونه ته هم پرون ګڼ شمیر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویل ژر تر ژره باید د خوانځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمیر سیاستوالو او فعالانو خبرګون هم پارولی. د خزو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ رادیو ته ویل د طالبانو د نوي اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او جنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي د طالبانو دا کار چې د جمن خلاف خوندې خلاص نکړل د طالبانو پر جمنو باور کمزوري کوي او د کورنۍ هغه هیلي ځپی چې د خپل لونو راتلونکي ته لري. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د خزو مسؤل هي دربار د طالبانو د پریکړه بیرحمانه بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولې د خوګیډول سوالي څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د علم زکړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زکړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي حیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه لري، هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد د یو ټولنې د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبان او جنکیو ته د پوش پګم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ده ورکړي، نو دا ډیر یو غلط فهمی ده او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو له دې څخه غواړو چې باید دغه جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق واځي دونه د مونږ ته اسلام راکړي دغه حق، نو زمونږ خويند ورونو ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خويند ورونو به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو تاسو ته سیمن ولایت نظری ولسوالۍ د اسمت بازار د سیمې څخه خبره کوم. دا کوم مرسته چې راځي هغه خو د غریبانو ته بخښي بالکل نه ورکی، او دا مرسته چې راځي دا ټول د زوربکان په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅیږي په دغه ګران خرید باندې. وهولې چې کدا لیک دا کوم وړي دي په بوتلانو کې او کوم دا شنور شي دی هغه ټول په بازار کې خرڅیږي. دغه زمیندار لاس ورځي او یا د نورو داسې خلکو لاس ورځي چې هغه خپل خپل د پروش باندې کوي، نو دغه خو بالکل نه دي کړي. مشینان خو بالکل نه دي ورسېدلي، نیم ورکوي په هیڅ صورت یې نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا اوه میاشت دغه حکومت تیرې سولې په دا اوه میاشت کې دغه چې پله پکې نیسي که دا قدر شي یا موږ ته ورکړه سوی چې موږ بې زمین یا بل چا ته ورکړه سوی چې هغه بې زمین وي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوي ښوونیز کال پیل سوی ده، نو دی د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دی نه په ولس ملنډې وایي او نه د وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوی ښوونیز کال پیل سوی ده چې دی د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالم احمد خبر کوم. وروره په هلمند کې خونه ونیا که چارواکی وژلې نه طالب چا وژلې، دا دا کاوازی دي، دا وازی دي نه خبر. یاجه بشه امن په افغانستان کې راغلی، یاجه بشه د قرار د آرام سم مسلمانانه خست.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.